السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته راغلاست هم د خبري مجله پر رادیو سربېره په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتل شي فایل په خبرونو باندې کوو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري د طالبانو حکومت له ترګري سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي د دغه وزارت ویان دی زهرا بلوچ پرون خبري غونډې ته په اسلام آباد کې ویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبري کړي او دوام به ورکړي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی له چهارشنبه تر پرون پورې چې کابل کې وو او له طالب چارواکو سره د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبري کړي زهرا بلوچ ویل د طالبانو حکومت د ترګري د ځپلو برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ یې دوی ته ورکړی چې خاوره به د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې مداخله کیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وایي د دروشلم کال رئیس د افغانانو په عاید کې 30% کمواله راغلی چې له امله اوس مهال دغه هیواد 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري یو این ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی ویلي په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوس مهال په دغه هیواد کې 94% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ ایت کوي او وایي لسهاره تر ماښام د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاس کورونو ته ستنېږي د کندهار په ښار کې د دیوال د چپکېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړ شوي او 4 نور ټپیان شوي دي د طالبانو د حکومت د کندهار امنی قمندانۍ ویلي دا پیښه تېره شپه 3 بجې د 9:00 په یوه سیمه کې شوې په مړو کې یو نارینه یو ښځه او یو ماشوم شامل دي د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ټیم ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه په دوهمه لوبه کې جاپان او زامبیا سره مخ شوي چې جاپان د زامبیا ټیم ته 5 ګولونه ورکړل په پام کې ده چې انګلستان له هایټیا او ډنمارک هم له چین سره لوبې ولري د خزینه د فوټبال نړیوال جام د آسترالیا او نیوزیلند په کوربتو پیل شو دی په دغه نړیوال جام کې د نړۍ 22 ملي لوبډلو په 2 ګروپو کې برخه اخیستې ده اوکرایني چارواکو نن ویل په 13 ساعتونو کې د اوکراین په ملکي سیمو او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي د دغو چارواکو په وینا په وژل شوو کې 2 ماشومان دي او د بریدونو له امله ډیر وسایل تخریب شوي دي د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسیې ځواکونو 14 کروستوغندي او 30 ډیر هوایي بریدونه کړي دي او د امریکا متحده ایالاتونو به له پلان سره سم روانه ونې له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي دریو امریکایي چارواکو پرون ویل په دې مرستو کې به دافي هوا توغندي توپونه او نور پوځي وسایط او مهمات شامل وي دوه چارواکو چې د نوم د نه یادولو په شرط خبري کولې څرګنده کړه چې په دې مرستو کې کولستاریا خوشي مهمات یا بمونه نه دي شامل خبرونه مو واوریدل او ولیدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه ته ورشي رازو ده پروگرام ده مطالبو معرفی ته ده ملګرو ملتونو پراختیایی اداره یو این ڈی پی پی او ریپورت کې ویلي چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب شوی او د دغه بنسټ په خبره باندې 40 میلیونه افغانان خوراکي مرستو ته اړتیا لري د خلکو د خوړو د مسؤلیت د اندېښنو په ارتباط مو لکارپو بشیر دودیال سره خبرې کړې دي
افغانان غذایی مسئولیت نداری غذایی مسئولیت مانا دا چه کافی غذا پا کافی کیفیت سره پا هر وقت که پرته دیدینه چی دوی اندیکنه و تشویش بداری
په پاکستان کې ډیره د پی یو او پی دوا د امریکا د کیسونو د غوښتونکو په ارتباط هم تاسو ته راپور لرو چې نن یې هلته په یو سرپټي ځای کې مظاهرې کړي او د امریکا له دولته غواړي چې د دوی کیسونو ته رسیدګي وکړي د آرایشګرو ښځو په اړه هم ریپورت لرو چې وایي د طالبانو غوښتنې منلې دي خو سر لاغې هم دوی مجبوره دي چې دوکانونه وتړي
مسلمانان است کلمه گوی دی محمد رسول الله سو هر ارشګه کې درې سالور قران شریفونه یې کې دی جې نمازونه دا دی افسوس زیاده چې مونږه دکان تړل کیږي او مونږ لدی زنه مونږ زو
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مهم دغه خبری پروگرام ته راغلاست ویم چې په رادیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم تاسو کتلای شئ. را بشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان جی پی په یو ریپورت کې ویلي دي چې د 2000 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 30% کموالی راغلی دی چې ورسره کرار کرار د هغو افغانانو شمیر چې خوراکي مرستو ته اړتیا لري 40 میلیونو ته پورته شوی دی. ملګرو ملتونو په نورو راپورو کې مخکې ویلي و چې شاوخوا 9 میلیون افغانان سختو یا عجلو بشری مرستو ته اړتیا لري چې په ډله کې یو لویه برخه خلک آن له قحطۍ سره هم مخ دي. په دې اړه باندې لیما سپېڅلي وروستي جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني
ستانکزای صاحب. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې بې پروژې په راپور کې په 2023 کال کې د افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره کړې ده. په راپور کې د 14 ورځ ناوخته خپور شوی راغلی چې اوس مهال نږدې 40 میلیونه افغانان د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د راپور پر بنسټ دغه شان له 2000 میلادي کال راهیسې د افغانانو په عوایدو کې 30% کموالی راغلی دی او 85% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په راپور کې راغلی چې په 2022 میلادي کال کې 20 میلیونه افغانان طبي پیښو اغېزمن کړي دي. د یون ډی پی د موندنو پر بنسټ اوس مهال 88% افغانۍ پوروړي دي. 55% نورو کورنیو د خپلو خوړو اندازه راکمه کړې او یا یې په خپلو خوړو کې بدلون راوستی او 15% کورنۍ بیا خپل ماشومان شاقه او درنو کارونو ته استوي. په راپور کې راغلی چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی دی او اوس مهال په دې هیواد کې 90% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نا دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګاوه چې له امله یې ډیری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ترې وغوښتل شو چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي، خو تر دې دمه په دې اړه د طالبانو د حکومت په دریځ کې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي دي چې دوی د آبادۍ پروژې له لارې په 2021 میلادي کال کې 10 میلیونه افغانانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي. په راپور کې دا راغلي دي چې په دې مرستو کې د ښځو او نارینهو لپاره د دندو پیدا کول، د ناروغیو په وړاندې کورنۍ سره د روغتیایي خدمتونو او درملو مرسته او له ښځینه سوداګرو سره د دوی سوداګرۍ په ودې او بازار موندنې کې همکاري شامل ده. د یادونې ده چې مخکې در دې یو ان ډی پی خبرداری ورکړی و چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او یوازې اکتوبر تر میاشتې پورې به هر میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او له هغه وروسته به د افغانستان خلکو ته بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه نه لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
بله مننه کوم لیما سپېڅلي وه چې د یو ان ډی پی د یو وروستي راپور په ارتباط یو وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. البته یو ان ډی پی ویلي چې له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې د خلکو عایدات 30% کم شوي دي او ورسره کرار کرار د هغو کسانو شمیر چې خوراکي توکو ته اړتیا لري 40 میلیونو ته رسیدلی دي. د افغانستان د ورځ تر بلې خرابېدونکي اقتصادي وضعیت او د خلکو د خوراکي توکو د مسؤلیت یا د خوراکي توکو د کمښت په ارتباط مو زموږ همکار محمد خاطر پردیس د بشري چارو له کارپو ښاغلي بشیر دودیال سره مرکه کړې ده.
متاسفانه دغه دوه کلونو راهیسې د افغانستان تقریبا د 1.5 میلیون شاوخوا، یعنی 90% خلک د دغه ناوړه وضعیت له امله متاثر شوي دي. دغه تاثیرات نه یوازې دا چې مادي لحاظه، بلکې د معنوي لحاظه هم مهمه ده. پخپل غذا هم بعضی غذاګانې دي چې مکفی دي، د وجود د صحت لپاره د هر لحاظه باید کافی وي. هغه غذا چې د وجود لپاره کفایت کوي، د انرژي د لحاظه، د ویټامینو، د منرالو، د ضروري عناصرو د لحاظه، د دې غذا مهیاوالی افغانستان کې د افغانانو لپاره ډېر مشکله ده. یعنی افغانان غذایی مسئولیت نه لري. غذایی مسئولیت معنا دا چې کافی غذا په کافی کیفیت سره په هر وخت کې، پرته د دې نه چې دوی اندېښنه او تشویش ولري. نو په دې ترتیب سره دغه د خلکو د ژوند متاثره کېدل، څه هم په مستقیم ډول او څه هم په غیر مستقیم ډول، ډېر خلک په باندې اخته دي، ډېر خلک په تشویش کې دي. هغه کسان چې کم له کمه د ورځې د شپې یا درې وخته داسې کم له کمه غذا د خوراک دپاره پیدا کوي، هغوی د آینده په رابطه ډېر په تشویش کې دي. او د فقر او بېوزلي یوه نښه دا هم ده چې د غذایی یا د فزیولوژیکي ضرورتونو نه برعلاوه جامعه متشنج وي، د تشویشونو نه ډکه وي، د افرادو ترمنځ مناسبات عادي نه وي، تعلقات او د خلکو اړیکې، اجتماعي سلوک او تفکر، امیدواری چې دا د یو سالم فرد لپاره ضرور دي، دا نه لیدل کیږي.
دودیال صاحب، دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه فکر کوئ؟ څه باید وشي؟
افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دې کې اول باید کلیوالي تشبثات وته، لکه کرنه او مالداري او د کبانو روزنه او د چرګانو روزنه او کوچني فارمونه، باغداري، متراکمه باغداري، او د دې لپاره مارکیټنګ مهیا کول، د ترانسپورت چارې، د صحي خدماتو لومړیتوب، تعلیم تر ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې تعلیم ته توجه وشي. تعلیم خلکو ته روحي سکون ورکوي، د دوی توانایي هم اوچتوي او د دوی معلومات اضافه کوي. د هغه قدمونه دي چې په افغانستان کې موږ دې ته ضرورت لرو.
ډیر مننه دودیال صاحب. د نړیوالو مرستو محدود کېدل څومره د افغانانو په ستونزو کې زیاتواله راوستی شي؟
پرمختیایي هیوادونه، ورسته پاتې هیوادونه، خامخا د پرمختللو هیوادونو د نړیوالو موسساتو کومکونو او بشري مرستو ته ضرورت لري. هغه هیوادونه چې په ناوړه اجتماعي وضعیت کې دي، دوی د سیلابونو یا زلزلې یا جنګونو یا ټولنیزو ناخوالو سره مخامخ شوي دي، دنیا دوی مرستو ته وردانګي. دا کومکونه ټولو پرمختیایي هیوادونو سره شوي دي او کیږي. دغه نړیوال موسسات هم دې لپاره جوړ شوي دي. په دې کې اف ای او راځي، په دې کې یونسکو راځي، په دې کې د صحت نړیواله موسسه، بانک جهاني، د ملل متحد ټول موسسات هم دې ته متوجه دي چې د پرمختللو هیوادو او وروسته پاتې هیوادو ترمنځ باید واټن کم شي. بشري مرستې باید دوی ته تقویه شي، دوی سره په شکل د اشکالو لاسنیوی ونیشي، کومک وشي. اما کله چې د دې موسساتو کار محدودېږي، د دوی د کار مخه نیول کیږي، دا د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي. د دې نه برعلاوه د ټول مملکت څیره، د ټول مملکت کلتور، فرهنګ دا ضعیفه معرفي کیږي.
کاغلی بشیر دودیال سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. د افغانستان د خلکو د ناوړه اقتصادي شرایطو په ارتباط باندې غږېده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د سنگارتونو د تړلو پریکړه ځکه کړې ده چې د دوی سپارښتنې آرایشګرو نه منلې. خو یو شمېر سنگارګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د دغه وزارت څخه سپارښتنې او لارښوونې یا مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو دوی بیا هم ټولو شرایطو ته پام خپل کارونه مخ ته وړل او اوس په دې اندېښنه کې دي چې بیروزګاره کیږي. نرگس مومند حسنزه د زینو آرایشګرو سره خبرې کړې دي او په استنادی لمونږ سره په همدې اړه باندې ورستی جزئیات شریکوي. مهرباني.
ستانګزه سپتا سودرانه ویدین کوټول ستړی ماشي څنګه تاسو هم یادونه وکړه د مونډنن راځي راپور د هغه مکتوب پر اساس چې څو وخت مخکې د طالبان حکومت د سرطان په مشکې مکتوب په ټول افغانستان کې د کابل په شمول په ټول ولایت کې خبر کې چې هغه په بنا باندې د افغانستان ټول سنگارتونونو ته امر صادر شي چې تاسو به د زمري تر درېمه پورې ټول سنگارتونونه بندوي. د البته تازه خپل په دې یو مکتوب چې دی تیر ورځ د صادر کړی دی، البته په مخکنی مکتوب پر استناد باندې دی په کې 14 ماده یې مکتوب دی چې دغه پر اساس باندې چې دوی باید د سنگارول نه مخکې باید او داس وکي، ناویګان باید او داس وکي، دغه ترڅنګ لمونځونه باید وکي او کمرونه داده وکي او دغه ترڅنګ باید سنگارګر د خلکو کورونه ته لاړ نشي. ورته څو نورې خبرې هم کړې دي د سنگارګرو د ادعا پر اساس باندې چې دوی دا ټول خبرې منلې دي او دا داسې څه نه دي چې دوی اوس د مکتوب پر اساس باندې مراد کوي، بلکې تر دې مخکې هم دوی دا ټول شان مراتول دي. د خبرو پر اساس باندې، البته د سنگارګر د خبرو پر اساس باندې، چې موږ ټول مسلمانان یو، موږ په خدای باندې باور لرو او یعنی غیر دغه چې موږ ته طالبان حکومت هم وایي، موږ دغه نه بر علاوه هم موږ ټول عملی کړی دي، منځنه کړی دي، موږ په ارشګرو په سنگارتونونو کې قرآن شریف ته موږ منځونه کول. البته دغه ترڅنګ ځینې ارشګر دا هم وایي چې ان موږ ته هیڅ مکتوب نه رسیدلی دی، خو ځینې کسان داسې چې موږ ته مکتوب رسیدلی دی، موږ هغه عملی کړی دی. خو دغه ترڅنګ هم یعنی داسې په ناخداګا توګه باندې دا فتن موږ ته دا پریکړه وشوه. نو دا په داسې حال کې دی چې دا د ښځو سره د خبرو په ترڅ کې دوی داسې ښځې دي چې هره ښځه خپل د ډېر بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. دوی دا هم وایي چې په څومره خرابو شرایطو باندې دوی دا کارونه کوي، دوی دا هم وایي چې د ډېر مجبوریت له مخې دوی دا کارونه کوي. نو دا په داسې حال کې دی چې په همداسې شکل باندې، یعنی د تازه د موږ د ځینو سرچینو پر اساس باندې که همداسې شکل باندې ادامه ولري، نو په افغانستان کې شاوخوا 16,000 ښځې به بیکاره شي، سنگارګرې ښځې، او دغه ترڅنګ شاوخوا 12,000 سنگارتونونه به هم بند شي. خو څنګه چې تاسو مخکې هم ویلې، د امر بالمعروف خبره اوس هم هغه پخوانی خبره ده. دوی هم وایي چې سنگارګرو اصول نه مراتول، دغه پر بنا باندې موږ بند کړی. نو په دې اړه موږ هڅه وکړه چې د امر بالمعروف وزارت بیان سره هم خبرې وکړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ هیڅ پوښتنې ته ځواب را نه کړ.
بله، مننه کوم نرگس جان، چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ورستی پریکړه همدارنګه د سنگارګرو ښځو د خبرګون په ارتباط مو خبر کړل. البته طالبانو ویلي چې په څو لنډو ورځو کې به د خپل رهبر هغه امر پر ځای وي چې د سنگارتونو یا د آرایشګاو د بندولو په اړه کړي. دوی ځینې پلمې راوړي وي، هغه پلمې چې هغه د آرایشګرو هم نه دي منلې.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټن بلینکن ویلي چې له درې اروپایي هیوادو سره له نږدې په ګډو هڅو بوخت دی چې د ایران د افراطي هڅو مخه ونیول شي. بلینکن د ایران د اټومي پروګرام پراختیا په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباتۍ هڅو او همداراز په اوکراین کې د مداخلې مسلې ته اندېښنه ښکاره کړې ده. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې را سره وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه ستاسو صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران اټومي پروګرام ته اندېښنه ښکاره کړه. د پرون په کلورادو کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې وروسته له دې چې د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط خبرې مات شوې دي، ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې پراخې کړې دي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونه ووت او په ایران نور بندیزونه ولګول چې د هیواد اټومي وسلې جوړې نکړي. خو د شاغل بلینکن په وینا، له هغه وروسته د امریکا نوی جمهور رئیس چې له ترامپ وروسته راغی، د هڅې شروع کړلې چې له ایران سره خبرې وشي او دغه تړون بیرته راژوندی شي. خو دا تړون راژوندی نه شو او پروسه شکل د دغو خبرو منځګړیتوب اروپایي ټولنې کاوه او دا خبرې ناکامه شوې. بلینکن وایي چې له هغه وروسته ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې زیاتې کړې. د امریکا اوسنی جمهور رئیس جو بایدن بیا هم هڅه وکړه چې له ایران سره دا تړون راژوندی شي، خو لکه څرنګه چې بلینکن وویل، د اروپایي ټولنې هڅې په دې برخه کې ناکامه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې ایران تورن کړ چې اوکراین ته بی پیلوټ الوتکه روسي ته سپارلې چې په اوکراین کې حمله وکړي، خو ایران تر روسي پورې دا خبره نه منله چې روسي ته بی پیلوټ الوتکه ورکړي دي. خو په روسي کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان دا خبره وکړه چې د اوکراین تر جګړې مخکې دوی روسیې ته محدود شمیر بی پیلوټ الوتکې ورکړې وې. خو کیف ویل دي چې دا خبره سمه نه ده، ایران رښتیا نه وایي، ځکه چې دوی تر اوسه پورې د اوکراین په جګړې کې په سلګونو ایرانی ساخت بی پیلوټ الوتکې را غورځولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران په دې هم تورن کړ چې سیمه بې ثباته کوي، او دا تور پورې کړ چې ایران د دغو ډرون الوتکو په مقابل کې له روسیې وسلې اخلي، او په دې وسلو باندې له یو شمیر ډلو سره مرسته کوي چې هغه په منځني ختیځ کې بې ثباتي رامنځته کړي.
بلې، مننه کوم احمد شیبر چې د ایران او د امریکا د لانجو له وروستي حاله خبر کړلو. په همدې سره به ورشو پاکستان ته. هلته د پی یو او پی دوه د کیسونو غوښتن کې افغانان یا دغو ویزو لپاره غوښتن لیکونه سپارلی دي. دوی وایي چې له میاشتو میاشتو راهیسې هلته پاتې دي، خو امریکا متحده ایالاتونه یې دوسیې په وخت نه څیړي. په دې سربیره دوی شکایت کوي چې پاکستان کې د ویزو د تمدید له ستونزو سره مخ دي، همدارنګه اقتصادي شرایط هم ډیر خراب دي، او ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. سنا کاکړ په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی، او په اول کې هغه مظاهره هم یاده کړې ده یا هغه اعتراضي غونډه چې نن په پاکستان کې په سرپټی ځای کې د امریکا د ویزو غوښتونکو افغانانو ښځو او ماشومانو کړی و.
ماشمانو پیدا کوي د امریکا متحده ایالاتو ته د پی او او پی دوا کډوالې کیسونه لري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ښار کې په یو سرپټی ځای کې د امریکا حکومت لخوا د دوستیو د نه څیړلو په غبرګون کې اعتراض کړی دی. دغه اعتراض تنظیمون کول ازادي راډیو سره یو ویډیو شریکه کړې چې پکې یو مذاکره کوونکي ښځه د خپل اعتراض د موخې په اړه وایي چې دا اعتراض د امریکایي چارواکو ته د دوی غږ رسول و چې د دوی د کیسونو بهیر چرته کړي.
هدف از گرده همایی اعتراضی امروز که تعدادی از زنان و اطفال متقاضی پی اف و پی دو جمع شدن، رساندن صدای اعتراضشان به گوش مقامات امریکا می باشد که در پروسس کیسهایشان سرعت داده شود. در پاکستان تمامی حقوق و آزادی های اجتماعی از مهاجرین سلب شده است.
دغه اعتراضي غونډې یوې ګډونوالې په نفشي نوري ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې پاکستان ته تللې، خو هېڅ کې کوم پرمختګ نه دی راغلی.
ما دارندگان کیس های پیت و پیتو در پاکستان از مدت دو سال به این طرف که با یک ایمیل رسمی وزارت خارجه امریکا آمده ایم، با مشکلات کامل نبودن اسناد اقامتی کافی و بازداشت ها، دور بودن اطفال از تعلیم و صحت، از همه مهمتر مواجه بودن متقاضیان کیس های پیت و پیتو با مشکلات و فشارهای روحی روانی مواجه می باشیم.
د پی یو او پی دوا کیسونو خاوندان دا کوي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایمیل پر بنسټ د خپلو کیسونو د بهیر لپاره پاکستان ته راغلي، او غواړي چې ژر تر ژره د پاکستان له شته ستونزو څخه خلاص شي. د یادونې ده چې د چهارشنبې په ورځ د زکریا بلوچ په نوم یو افغان ځوان چې له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې میشت و، د تیرې چهارشنبې په ورځ په خپل کور کې ځان ځنډی کړ. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته د یو ځوان ځان وژنه تایید کړې وه، خو ویلي وه چې نوموړي امریکا ته د تګ کیس درلود، خو د کډوالۍ د دوستۍ د ځنډ له امله نهیلی شوی و. او په دې
په پاکستان کې ډیره د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط په تیر هغه چې د امریکا د ویزو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار دی، تاسو جزئیات واوریدل. له د افغانانو له ستونزې به ورشو د بلوچستان د اوبو د کمښت مسلې ته. هلته په ځینو سیمو کې خلکو د اوبو یو د پیدا کولو یا لټون یوه نادره طریقه مخته کړې ده. د بلوچستان د مشکل سیمې اوسیدونکی محمد اکرم ریکی په پخوانی طریقه د ځمکې لاندې د اوبو څرک معلوموي. دا وایي چې دا کار له تیلو شلو کلو راهیسې کوي. د نوموړي په وینا ځایي خلک دغه طریقه مني او ساینس یې نه مني. دا چې نور څه مسایل دي له سمت شبنم څخه په دغه ویډیو ریپورت کې واورو وګورو.
دا په ځکه کې د شکم د اوبو معلومولو پخوانی طریقه ده. د بلوچستان د مشکل سیمه اوسیدونکو محمد اکرم ریکی له تیر شلو کلونو له دې لارې د مځکې د شکم اوبه معلوموي.
زما یو دوست او استاد هغه کول بس قدرتي ماتم شوق پیدا شو او بس دغه باندې لګیا اوس واغه بس حساب دی چې هر شی کې هر سوچ مهنت کوي الله تعالی ایستا مهنت ضایع نه کوي. تقریبا ډیر کسان ته موږ دغه شی باندې مختم کړی دی چې بابا دا طریقه باندې دای شي وګوره. ډیر کسان په خپل لوکل کسان ګوري سرکاري سطح باندې خدا شیان د لرګي ولا د شیان میان څوک نه منل.
محمد اکرم ریکی پشکم کې خوږی او تروی وبه هم معلوموي.
اوبه ونیسه خواږه والا هغه باندې وګوره بیا به ګوره بیا لږ نمکین اوبه تروه اوبه خوله کې ونیسه بیا راسه وګوره چې هغه باندې کار نه کوي بیا تاته اندازه کیږي دا انشاءالله لاندې دا خواږه دی.
ځکوان طریقي د شکم د اوبو معلومولو دغه طریقه ناسمه ګڼي او وایي چې دا طریقه له سینسر هیڅ سمون نه خوري.
دوی دا خبره کوي چې دا د یو چا چا په وینه کې یو داسې یو کوالټي وي چې لاندې اوبه وي نو هغه بیا مطلب وسرخږي یا د هغه ځای ته پوینټ هغه ځای ته فوکس شي. له سایکالوجي سره هم دا شی تعلق لري د انسان د مسلزو له دغه سره هم تعلق لري.
لکه چې لتیر دوه لسیزو وچکلې د بلوچستان کښتونه او باغونه غزمن کړی دي نو کروندګورو د کوهی یا برمی کښنولو لپاره د ریکی په طریقه د شکم اوبه معلومول پیل کړی. دا ځکه چې په سیاسي طریقه د اوبو معلومولو ته لاسرسی نه کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مننه کوم چې د ازادي رادیو د خبری مچلې ته تر اوسه ناسته او په رادیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم ګورئ. اوس هم د تاسو ځینې پیغامونه درته خبرو.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت باندې کچې کې ولسوالۍ د زمینداور څخه خبره کوم. ما د اوبو او برېښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې دغه زمینداور ته د احاط راواسي د خلکو حال دې معلوم کړي. ځانته دا خلک د ډېر مشکلاتو سره مخ دي. اوبه یې پر یو سل اتیا ګزه په برمو کې نسته. اوس برمی درې درې سوه متر ته شبکې دل غواړي نو بالا د خلکو تر وس چیر دي. په سل فیصده کې اتیا فیصده خلک بار شوي دي نو دغه زمینداور ته دا واله یا کانال ژر ته ژر راوکاږي. اوبه ته ډېر نږدې مګر موږ منطقه وچه ده. دا غټه ساحه د ګوره د ظاهرشاه د وخت څخه درې سوه شپېته کاریزه اوس درې اووه سوه کاریزه له ډېره منډکاله ده. نو هیله کوو چې دا کار ژر تر ژره وسي. په درناوي د پیغام د خپرولو په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکي ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زموږ اوبه ډېرې کښته دي پر دوه سوه متره باندې دي. دوه سوه متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو. د چشنګ اوبه لا نه لرو. لس لاکه کالدارې مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ اوبه سړی برابروي.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکلي ده. د چشاک اوبه نه پیدا کیږي. اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي. کومکونه نشته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډېر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده. کډې مو بارېږي د ښارونو وخواته ځي. کار نسته. غریبي نسته. محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویشت ساعته اوریدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.